السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې د زه رضوان مرادم او تاسې ازادي رادیو اوري دا یو ساته خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کیاوري چې په کونړ ولایت کې د یو شمیر القاعده مشرانو د وشل کېدو موضوع تعقیبو. امریکا وایي چې دغلته د القاعده دوه عرب مشران وژل شوي دي. د کونړ چارواکي هم وایي چې څلور عربان دغلته وژل شوي دي. دا هم اوري چې د کابل ولایتي شورا وایي چې د ناامنیو څپې تر کابل رسیدلي او د دې ولایت له څلور ولسوالیو پرته په اکثرو نورو سیمو کې د مخالفانو خوځښتونه پیل شوي دي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي دي چې امنیت شورا په سوریه کې د بمباریو له کبله د لسګونو ماشومانو د مړینې مسأله پر روسیې سخت انتقاد وکړ. په بام کې د چې اروپایي پارلمان په روان نیم سات کې د بشري حقونو د با اعتبار جایزې یا سخروف ګټونکي اعلان کړی. خو په سر کې محمد حدیث پردیس د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی افغان حکومت به راتلونکې اونۍ رسمن دی ولیک پاستولو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسته وباسي. په ملي شورا کې د غور یو شمېر استازي او د ولایت ځینې مدني فعالان وایي یو باصلاحیت پلاوی باید په غور کې د وژل شوو کسانو قضیه وڅېړي. او د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تېره شپه اتلس کسه د کابل په مربوطاتو کې د بیلابیلو جنایي او تروریستي بریدونو په تور نیولې دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. افغان حکومت به راتلونکې اونۍ رسمن دی ولیک پاستولو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسته وباسي. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقتنامې د پلي کېدو د کمیټې مشر محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې کمیټې کار پیل کړی او ملګرو ملتونو ته د استول کېدونکي لیک د ترتیب چارې هم روانې دي. دای وی کارونه وړاندې شروع شوې دي، خو خای په همدې اونۍ کې یو رسمي لیک د ملګرو ملتونو د پروسیجر لپاره واستول شي. افغان حکومت به رسمن دغه غوښتنه وکړي. شاوخوا یو میاشت وړاندې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار له لوري لاسلیک شوه. په ملي شورا کې د غور یو شمېر استازي او دغه ولایت ځینې مدني فعالان وایي یو باصلاحیت پلاوی باید په غور کې د وژل شویو کسانو قضیه وڅېړي. دوی نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال حکومت په غور کې د بېګنا خلکو د وژنې په قضیه کې په بې تفاوتۍ تورن کړ او سپارښتنه یې وکړه چې باید دې قضیې ته جدي پام واړول شي. د ولسي جرګې غړی محمد ابراهیم ملک زاده:
از دولت مرکزی که تقاضا داریم که هیئتی با صلاحیتی که
دی ویله مرکزی دولت نه هیله کوم چې غورته د ولسی جرګې د غړو په ګډون یو با صلاحیت پلاوی ولیږي چې پلاوی هلت کومه پیخه چې وس را منست شوی او مخکې زینی خبرې وي هغه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو یو دیش ملکی وګړو جسدونه چې په غور کې د وسلوالو له لوري په ډزو وژل شوي وو نن خاورو ته وسپارل شول. د سیمې خلک وایي چې په دغه پیښه کې یو دیرش تنه وژل شوي، 15 تنه ټپیان شوي او لا هم د شپږو کسانو برخلیک معلوم نه دی. افغان حکومت د دغه قضیې په اړه د پلاوي د ګمارلو په برخه کې څه نه دي ویلي، خو ولسمشر او اجرایي رئیس دغه پیښه کلکه غندلې او ولسمشرۍ ماڼۍ وړاندې ویلي وو له کومه چې دغه ملکي وګړي د داعش له لوري وژل شوي د دغه ډلې پر ضد به په غور کې اقدام وشي. او وروستی کورنۍ خبر: د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تېره شپه اتلس کسه د کابل په مربوطاتو کې د بیلابیلو جنایي او تروریستي بریدونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو وایي هر څوک چې د کابل د نام نه کولو هڅه وکړي د پولیسو له جدي غبرګون سره به مخ شي.
دغه تیر شپه باندې موږ تقریبا اول اتلس کسه مزنونی نیولې دي، چې په دې کې سازمان یافته جنایي مزنونین دي او تروریستي مزنونین دي.
خغلی رحیمی همداراز په تیرو څلیرشت ساعتونو کې په کابل کې د یو اندازه مهماتو د نیولو خبر هم ورکړ. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد ټکل در وړاندې کوي.
السلام علیکم. روسیه د سوریې پر ادلب ښار په بمباری کې د لسګونه ماشومانو د مړینې په مسله کې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې او څارونکو ټولنو راپور ورکړی چې پر ادلب ښار په پرونی او هوایي حملو کې د 22 ماشومانو په ګډون ټول 15 کسان وژل شوي دي. د یونیسف مشر انتونی لیک وویل دا یوه تراژیدي او یو جنګي جنایت دی چې عمدن ترسره شوی، او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول سټیفن اوبراین وویل
At the same time civilians are being bombed by Syrian and Russian forces.
پاینه حال کې د سوریه او روسیې د پوځونو لخوا پر ملکی وګړو بمباری کیږي، خو کدا خلک وژغورل هم شي تر سبا پورې بلل وګمړ شي. دا تاکتیک د دوی د بیرحمۍ په شان واضح دی. مرستندوی ټولنې او څارونکي وایي د هوایي حملې د ادلب ښار په حاس سیمه کې پر یو ښوونځي او د استوګنی پر کور نو شوې دي. په همدې حال کې د سوریه دولتي ټلویزیون د امنیتي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې په حاس سیمه کې په بمباریو کې یو شمیر یاغیان وژل شوي دي. د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاه وایي د القاعده شبکې 15 غړي تیرونه په یمن کې په یو هوایي حمله کې وژل شوي. امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل دا هوایي حمله د اکتوبر په 28 نیټه په مارب کلی کې شوې ده. د وژل شویو کسانو نومونه نه دي خبر شوي. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه وایان جاش ژاک ویلی چې په یمن کې د القاعده شبکې څنګه د سیمې او امریکا لپاره جدي ګواښ دی. د ژاک په وینا په یمن کې د القاعده حضور د دې هیواد د بې ثباتۍ یو عمده عامل دی. ژاک زیاتوي امریکا به القاعده شبکې ته اجازه ورنکړي چې په یمن کې پټنځایونه جوړ او د سیمې لپاره جدي ګواښ رامنځته کړي. په پام کې ده چې اروپایي پارلمان د بشري حقونو د بااعتبار جایزې ساخاروف ګټونکی نن اعلان کړي. د ساخاروف جایزه د پخواني شوروي اتحاد د فزیک پو او د شوروي واکمنۍ د مخالف اندري ساخاروف په نوم نومول شوې ده. د دې جایزې د ګټونکي نوم به د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو اعلان شي. په هغو کسانو کې چې دې جایزې ته کاندیدان دي ترک ژورنالیست جان دوندر، د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقونو مدافع مصطفی جمیلوف، او هغه دوه یزیدی میرمنې چې د داعش وسلوالو تختولې وي شامل دي. دا جایزه تیر کال سعودي بلاګلیکون کې رایف بدوي ته چې اسلام ته د سپکاوي په تور بندي شوی وو ورکړل شوی و. او ورستای خبر، یو نوې څېړنه چې نن خبره شوه ښایي چې د انساني فعالیتونو د پراختیا له کبله د نړۍ د وحشي ژویو له 53 برخې له 1900 کال را په دې خوا له منځه تللې دي. د نړۍ د ژویو د وجهي صندوق او د لندن د زولوژۍ د ټولنې په ګډ راپور کې راغلي چې د 1900 او 2012 کلونو ترمنځ د شیدې ورکوونکو ژویو، مرغانو، کبانو، د وچې او اوبو د ژویو او د سمسره د کورنۍ د ژویو شمیر په سلو کې 85 کم شوی دی. د دې ټولنو کارپوهان اټکل کوي چې د وحشي ژویو د له منځه تلو اوسنی بهیر ته په پام سره ښایي تر 2000 کال پورې دا اندازه له 3-2 برخې ته ورسیږي. د نړۍ د وحشي ژویو د وجهي صندوق عمومي منشي مارکو لمبرتینی وایي وحشي ژوي په بیساره چټکۍ سره زموږ د سترګو په وړاندې له منځه ځي. په دې څېړنه کې په ټولو لویو وچو کې د 3,500 ډوله ژویو په اړه چې د یو نخود په اندازه له چنګښو نیولې تر 1.5 متره نهنګ پورې د مخلوقاتو شاوخوا 4,200 ډولونه پکې دي څېړنه شوې ده. دا خبرونه
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریت کې د څلورو بهرنیو اتباعو په ګډون چې ګمان کیږي عربان دي شپږ ویشتنه وسلوال مخالفان وشل شوي دي. دا هم اوري چې د کابل ولایتي شورا د کابل د امنیت په اړه اندېښنه لري.
پروان کې څنګه غسی میدان وردګ کې لوګر کې تاسو نور ولایت په پتا ځکه نه کابل کې هم د دې تشویشونه پیدا دي چې کله نو کله دلته نښته کیږي.
د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پلي کېدو کمیټې خپل کار پیل کړی دی. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د پوهنې وزارت وی په ناامنو سیمو کې د تړلو ښوونځیو د بیرته خلاصولو لپاره به په بدیلو لارو چارو غور وکړي. په کونړ کې د پاسپورت د ریاست حال اخلو.
دلته د پاسپورت ودانی شته دی، خود وکوټی لري، مراجعین زیات دي، غلطي نشي پوره کولای.
د موصل خار د بیرتنیولو لپاره د عراق او د غراس د کورد ملیشو او سرتیرو عملیات دوام لري. دا موضوع هم تعقیب او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د لوبله میدان ورسی شیخ خبرونه او کور کلی اوري. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د کونړ سیمه ایز چارواکي وی په دې ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د څلورو بهرنیو اتباو په ګډون چې ګمان کیږي عربان دي شپږشتنه وسلوال وشل شوی دي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې په دې برید کې د القاعده ډلې دوه لوړ پوړي قمندانان وشل شوي چې د دوی په خبره هلته د القاعده ډلې د پناځایونو د بیا جوړېدو هڅه کوله. خو د کونړ والی وی د دوی ارزونې لا هم دوام لري چې عمومي چې دغه وشل شوي عرب د القاعده ډلې لوړ پوړي قمندانان دي او کڅنګه. فریبا ظاهر را سره په سټوډیو کې د پدې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید د یکشنبې په ماښام سوی دی. د کونړ والی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي چې د دوی موندنې ښیي چې څلور تنه یې بهرنیان او غالباً عربان دي. ښاغلی کلیمزی وایي لا تر اوسه پر دې غور کوي چې آیا په وژل شوي عربانو کې د القاعده ډلې مشران هم شته که څنګه. ښاغلی کلیمزی وایي
د مود کسپیو استخباراتي ادارو د اطلاعاتو پر اساس باندې تقریبا په حدود شپږویشتو کې مړه او زخمیان در مرګروب له مخالفینو ته اوښتي او څلور کسه دوو نه څلورو خارجي اتباع په اغلب ګمان باندې چې خارجي اتباع دي او دوه عربان دي چې قرار د اظهاراتو د امریکې د دفاع د وزارت چې ډېر مو مطمئن په دې باندې نه یو تر کومه حده پورې به د دقیقه وي ځکه هغه سایه ته چون دوی هغه دي لاسرسی داسې دي هغه نشته دی چې یو په نامه د فاروق القد قطانی او بل هغه بلال تویبی دغه دوه عربان چې د القاعده سرکردګان و یا په اصطلاح د دوی دغه مشران و دغه د منځه تللي ولی ډېره دقیقه نه ده. نو په دې لټه کې څو د موضوع دقیقه کړو.
د امریکا دفاع وزارت وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې د القاعده ډلې دوه لوړ پوړي قمندانان په دغه برید کې وژلي دي. که څه هم د امریکا پوځ د دغو حملو د نتیجې په اړه د اونۍ په پای کې څېړنې کوي خو د فرانسې خبري اژانس د پنټاګون د چارواکو په حواله ویلي چې هغوی باوري دي چې د دغو دوو القاعده مشرانو په وژلو بریالي سوي دي. د دغه وزارت ویاند پیټر کوک ویلي چې دا دوه کسان د افغانستان په شمال شرق کې د القاعده مشر فاروق القحطاني القطري او بلال العتبي وو. د کوک په خبره فاروق القحطانی په افغانستان کې د القاعده لپاره د امن مرکزونو د جوړولو لپاره موظف سوی وو. بلال العتبي هم د دغو امن مرکزونو په جوړولو کې شکیل و چې وکولای سي بهرني جنگیالي پکښ وروزي او هم لا غزا یې لویدیز وګواشي. د پنټاګون وین کوک ویل کدا حمله بریالي وی چې دوی باوري هم دي نو د امریکا دغه د متحدینو او د نړۍ پر ضد القاعده د دسې ترحبه و پاشي. لدی سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو مخصوصا په کونړ ولایت کې د القاعده د لفاله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې د څنګه مشر نجیب امان ازادي رادیو ته ویل
اګه مدته است که دوباره القاعده برای تجدید قوت نداخته و
دی وی لا یوه مدته خه القاعده د یو ځل بیا د خپل قواو په بیا فعالولو پیل کړی او افغانستان د جغرافي موقعیت څخه په استفاده انتخاب کړی دی. خو دا پیل دنه په دې معنی نه ده چې دوی هلته ډیر زیات فعال دي. په خپله د کونړ والی هم دا خبره نه ردوي او وایي دا ولایت ډېر غرنۍ سیمه ده او کېدای سي د دغې ډلې بقایا اوس هم هلته فعالیت ولري.
و امریدل چې د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د څلورو بهرنیو اتباو په ګډون چې ګمان کیږي عربان دي شپږویش وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د امریکا حکومت وایي چې په دې برید کې ښایي د القاعده شبکې دوه لوړ پوړي قمندانان وژل شوي وي. د کونړ چارواکي وایي چې په دې اړه معلومات کوي چې دا قمندانان وو او که څنګه. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنز د سولې د تفاهم لیک د پلی کېدلو کمیټه په خپل کار پیل کړی دی. د دې کمیټې رئیس محمد اکرم خپلواک د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو سره په مرکه کې ویل چې یاد کمیټې د دې تفاهم لیک د پلی کېدو په خاطر خپل کار پیل کړی او ټاکل شوی دی چې تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د استلو لپاره راتلونکي اونۍ حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته یو لیک واستوي. زموږ همکار سباون کاکړ په دې اړه له ښاغلي خپلواک سره خبرې کړي او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې کمیټې کار په کومه مرحله کې دی.
کمیسیون کار شروع شوی دی او پر عملي لارو چارو باندې کار کوي چې د دغه توافقنامې د تطبیق لپاره مهم دي او د غفول و مادو د تطبیق لپاره د عملي پلان د جوړولو په سلسله باندې کار اخته ده او له تیر هفتې نه په منظم ډول باندې د توافقنامې د تطبیق کار شروع شوی.
بله، اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د تورلس خه د نومړي د نوم ایستلو موضوع په دې مسلې باندې څنګه کار شوی دی په دې اړه معلومات راکړئ.
لکه چې تاسو فیګی د تعزیراتو مسله د ملل متحد د امنیت شورا پورې اړه لري او د غلفاره د لازمو موادو تیارول تر څو پورې چې د افغانستان حکومت هغه ټول موارد چې د تعزیراتو ریکول لپاره ضروری دي آماده کړی او په دې باندې عملی کار شروع شي. دغه موادو پر ټولېدو او په تکمیلېدو باندې تر ډیره حد پورې کار خلاص شوی ده. تر دواړو خواو پورې چې هغه مواد او بعضی لازم اقدامات ضروري وو هغه ان شاء الله په ختمېدو دي او مطمئن یو چې په ډیر لنډ وخت کې به رسمي توګه دا په امنیت شورا کې مطرح شي.
جناب خپلواک صاحب، تر دې دمه د حزب اسلامي د جبهې او د خلکو د منحل یا یو ځای کېدو په اړه څه طرحې د دې کمیټې لخوا جوړ شوې دي؟
تاسو پوهیږئ چې اوربند د ټولو خواو اعلان شوی ده او د افغانستان حکومت د جمهور رئیس په اړوند باندې مشخص هدایت ورکړی دی او فرمان په اړوند باندې راغلی ده. د دغو پروسې د تکمیل لپاره عملی لارې چارې شروع شوي دي چې ټول هغه قمندانان او ګروپونه او افراد او اشخاص چې په مختلفو جوړو کې دي هغه بررسي شي او د هغوی د راتلونکي لپاره چې په څه ډول کار ترې واخیستل شي هغه پروګرام تر لاس لاندې ده چې ان شاء الله ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ به دغه پروسه تطبیقي.
یعنی خپل حزب اسلامي دې ته امادګي شوه چې خلک د امنیتي ځواکونو لیکو سره یوځای شي.
په دې اړه باندې هغه لازم کارونه یو غوي شروع کړی دي چې د خپل افراد او اشخاص په مختلفو جوړو کې دي د هغوی نوملړ او د هغوی پالتونه او د هغوی مکمل بررسي او دا بیا د امنیتي سکتور سره په همغږي باندې به دا پروسه پرمخ.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنس د سولې د موافقتنامې د عملی کولو کمیټې مسؤل ډاکټر اکرم خپلواک چې وایي راتلونکي اونۍ به افغان حکومت له ملګرو ملتونو غواړي چې د ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست څخه لرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کابل ولایت شورا وایي د امنۍ او څپې تر کابل رسیدلې او د دې ولایت لڅرولو رسوالیو پرته په اکثرو نورو سیمو کې د مخالفانو خوځښتونه پیل کړی دي. پیل شوی دی وبخای د کابل د ولایت شورا مشر سید عبدالرحمن هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل اندېښنه داده چې دا حرکتونه تر جبهې جګړو ونه رسیږي. په ورس جرګه کې د کابل د خلکو ځینې استازي وایي چې کابل د ګاونډیو ولایتونو لنه امنیو څخه اغیزمند دی او په دې اړه اندېښنې تر پخوا ډېر شوی دي. د کابل امنیتي چارواکي هم دا اغیز نه ردوي خو وایي چې د پلازمینې په توګه د کابل د امنیت لپاره پاملرنه ډېره ده. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د کابل ولایت شورا یو شمیر غړي او پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو ځینې استازي اندېښنه لري چې د ولایتونو نام نه د کابل تر ولسوالیو هم را رسیدلی دي. د کابل د ولایت شورا رئیس سید عبدالرحمن هاشمی د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کابل په اکثره ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه لیدل کیږي او دا هر وخت چې وي مرکز ته هم را رسیدلی شي.
غیر از چند ولسوالی که در کدامن است
دی وی د کابل په کدامن کې د پروتو څو ولسوالی څخه چې ګلدارا، فرزا او استالف دي نور یې اکثره نام نه دي. په پاغمان، سروبي، موسهی، چاراسیاب، د سب، شکردره او خپل دره یعنی تقریبا په ټولو ولسوالی کې مخالفین خپل تحرکات لري. ښاغلی هاشمی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو له امله ډیر وخت د کابل ولسوالیو ته تګ ممکن نه وي او په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې وسلوال مخالفین تلاشۍ ته راوځي. د غشان په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاد او د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان وای چې کابل د گاونډي ولایتونو د نام نیو څخه متاثر شوی او په دې اړه اندېښنې له پخوا څخه ډېرې شوې دي.
نه یوازې چې د کابل د گاونډي ولایتونو کې ناامنی زیاته شوې، لکه پروان کې څنګه تاسو پرون واورید دغه سي میدان وردګ کې لوګر کې تاسو نور ولایت کې متاسفانه کابل کې هم د سې تشویشونه پیدا دي چې کله نه کله دلته هم نښته کېږي او غیر مسؤول مسله کسان چې متاسفانه کابل کې زیات شوی او هم داسې تحرکات پیدا شوی چې
پایتخت کابل د لوګر میدان وردګو پروان کاپیسا لغمان او ننګرهار ولایتونو په منځ کې پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې او د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ جګړو راپورونه ورکول کیږي، خو پوښتنه دا ده چې مخ پر زیاتېدونکو دې اندېښنو او ناامنیو ته د کابل د امنیتي چارواکو ځواب څه دی؟ د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو تل هڅه کړې چې د پایتخت په توګه کابل نه امن وخی، خو امنیتي ځواکونو تر ټولو ډیر د ګواښونو مخنیوي کړی دی. ښاغلی رحیمي وایي چې په کابل ښار ولسوالیو کې د لویو نښتو احتمال نشته، خو د ګاونډي ولایتونو امنیت خامخا د کابل په امنیت خپل اغیز لرلی شي.
په دې کې ځای د شک نشته چې د کابل همجواره ولایتونه طبیعي ده چې په کابل باندې امنیت تاثیر لري، ولې هغه پلانونه چې موږ محلي او اصطلاح ورته لرو چې بزلاو بزراو لارې لرو هغه هم د موږ د څارنې لاندې مطابق د پلان فرعي لارې هم موږ پوستې جای په جای کړي دي څارنې لاندې دي. مخامخ جګړه تر اوسه پورې موږ سره کابل په مربوطاتو کې قطعا مخالفین په دې نه دي توانېدلي چې وي کې او نه توانېږي.
د کابل ولایت شورا رئیس عبدالرحمن هاشمی بیا وایي چې که د کابل امنیت ته له اوسني حالته پاملرنه ډېره نه شي، د دې اټکل کېږي چې کابل ته غځېدونکي یو شمېر لویې لارې بندې شي. خو د کابل د پولیسو مشر وایي چې دوی خپلې پلټنې او د کابل لپاره د امنیت ځانګړی پلان لري.
هلو، رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د پوهنې وزارت وایي چې په ناامنو سیمو کې تړل خونځیو د بیرته خلاصولو لپاره په بدیلو لارو چارو کار کوي. محمد واصل وصال په رپورټ لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هغو سیمو کې چې خونځي پکې د دوامدار ناامنیو له وجې تړلې پاتې دي، دوی د خلاصولو لپاره په بدیلو لارو چارو کار پیل کړی چې په یو شمېر سیمو کې نتیجه هم ورکړې ده. د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا په ناامنو سیمو کې د مدني ټولنو او سازمانونو جوړول او د قومي مشرانو او مخورو سره مشورې، د چټکو زده کړو لړۍ او په مرکزونو کې د لیلیه خونځیو جوړول هغه بدیلې لارې چارې دي چې دوی پرې کار کوي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به د سیمو تر امن کېدلو انتظار ونه باسي او غواړي چې د بیلابیلو لارو څخه په ګټې اخیستنې خوندزي پرانیزي.
موږ به د سیمې امن کېدو ته هم نه ګورو، که سیمه ناامنه وي مختلف بدیلونو باندې اوس فکر کوو چې د خرخوا خلکو مشرانو علماو له لارې نه خوندزي خلاص کړو، او یا محلي واړه سازمانونه مدني ټولنې جوړې کړو، د ولسی جرګې جوړې کړو چې هغوی دغه مسؤلیت واخلي چې ښوونځي خلاص کړي، چې په یو سیمه کې به ښوونځي د اوږد مهال لپاره بنسټ شي. ماشومان د ولایتونو مرکزونو ته راوړول ته ورته لیلې ښوونځي جوړ کړو، تاثیري زده کړې یا چټکې زده کړې برابرې کړو چې په یو کال کې د یو سیم په ځای دوه سیم ووایي.
ښاغلی شینواری وایي ناامني د دوی په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده، خو دوی د خپل مسؤلیت له مخې له هرې ممکنې لارې غواړي چې ښوونځي خلاص کړي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دمګړې په ټول هیواد کې 1050 خونځي د نامنیو له وجې تړل شوي چې ډېره برخه یې په بادغیس، فراه، نیمروز، زابل، هلمند، روزګان، پکتیکا، کندهار او کندوز ولایتونو کې دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده وایي چې په هلمند کې نږدې 90% خونځي تړل شوي او د هلمند معرف نږدې له سقوط سره مخ ده.
په مجموع کې 90% مکاتب تړل شوي دي، صرف 10% د لوشګا د ښار او د ګریش د بازار مکاتب د دغه دوه ځای د خلاص دي، هغه ته شاګردان راځي او استادان ورته تاسو ته وایي. نو د اطرافو مکاتب هغه تړل شوی دی نام استادان تاسو نه شاګردان لای
خغل اخونزاده په هلمند کې د نامنه او موجودیت د پوه او تعلیم نشټواله غنی او وایي ک چرته د هلمند معرفت په سمتوګه پاملرنه ونشي نو نامنی به نور هم ډیر شي بلخوا د کندوز ولایت د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی وایي چې په دغه ولایت کې هم یو شمیر تړلي ښوونځي شته خو شمیر دومره ډیر نه ده
تړلي پاتې دي هغه د مکتبونو ما ته ویل چې هغه د خطي اول د جنگ کې دي یو چار سری مکتب په خان آباد کې تړلي ارچی کې دوه مکتب دي هغه تړلي دي او په ولسوالۍ د ارچی کې دوه مکتب پوځي شهري کې دي نور مکتبونه زموږ الحمدلله خیرن فعال دي
ښاغلی احمدی وایي په کندوز کې داسې ښوونځي هم شته چې د نام نه ولامله لا تیرو دوو دریو کلونو رئیس تړلې پاتې دي خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ناامنه ولایتونو ولسوالیو کې هم د زده کړې منظم بهیر ته ژمن دي او له هرې ممکنې لارې چې وي نه پرېږدي چې د ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازې د خلکو پر مخ تړلې پاتې شي واصل وصال ازادي راډیو کابل
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
دا کونړ اوسیدونکو وایي د پاسپورت دفتر ودانې نر یو چې کله د پاسپورت تخصولو لپاره زینو حل تبع د کیناستلو ځای هم نه لري په عین حال کې یو شمیر مراجعین وایي چې دغلته د خوځو لپاره مناسب ځای نشته ترڅو د پاسپورت د ترلاسه کولو پر وخت ورته اسانتیا موجوده وي لکونړ د ازادي رادیو خبرې الله انوري رپورت لري
د کونړ وسیدونکو شکایت کوي چې د پاسپورت څنګه یې ځانګړي ودانی نه لري دوی چې کله هم پاسپورت اخستلو د پاره امنی قومندانۍ ته مراجعه کوي نو بیا د سرک په سر سور المر باد او باران ته ناستوي او د ډیرو ستونزو سره مخ وي
لایق سمونی او دلته د پاسپورت ودانیشته د خودو کوټی لري مراجعین زیات دي غلطی نشي پوره کولای
زمانم قیام الدین خیام د کته هم نارینه په هر شکل سره راتللی شي خپل مشکلات او ستونزې به حل شي خو لوی ستونزه د زنانه او د خزینه او د چدل تړي خزینه د پاسپورت اخیستو د پاره راځي د پاره ځانګړي ځای نشته د انتظارګان نشته د خپل ودانی نه لري
دوی له دولت غواړي چې د پاسپورت څنګه د پاره ودانی جوړ کړي څو د مامورینو او مراجعینو ستونزې هوارې شي
نو زما هله دا چې حکومت د پاسپورت د پاره ځانګړي ودانی جوړ کړي
نو د دولت نه هله دغه دا چې د دې لپاره خپل ودانی جوړ کړي ترڅو د نارینه او مراجعینو لپاره د خزینه لپاره بیل بیل جلا جلا ځایونه جوړ شي
د کونړ امنی قومندان جنرال جمعګل همت ازادي راډیو ته د پاسپورت د دفتر ودانی نشتون ستونزو منله او وی ویل چې دوی یاد مشکل څو ځله د کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي او ژمنه ورسره شوی چې په راتلونکي لمریز کال کې به پاسپورت څنګه ته نوی ودانی جوړ کړي
زموږ کومندانی په اساسي معیار جوړ سوی نه ده ځای ډیر محدود دی بیا هم د دې ترڅنګ زموږ د خوندو لپاره زموږ د سیاسرو لپاره موږ یو کوچنک ځای چې زموږ په واستوان کې د دوی د انتظار خانې په شکل موږ جوړ کړی دی د دې لپاره تدابیر نیولې دي او د جنرال وزیر صاحب داخلي سره په دې مورد کې غوښتنه کړې ده جنرال وزیر صاحب داخلي دا وعده را سره کړې ده چې ان شاء الله الرحمن د پاسپورت لپاره به یو مشخصه ودانی جوړي پر اتلونکي کار که با انجینران راضی او د دې د سروي د لپاره به مشخص ځای مشهور ستاکو
د پاسپورت مسولین وای له کومي ورځي چې پاکستان افغانانو ته د تورخم په دروازه د تګ راتګ د لپاره د پاسپورت او ویزی درلودل شرطی خي نو له هغه ورسته د دوی په دفتر غنه غونه زیاته شوی او هر ورځ لسلو زیات کسان ورته د پاسپورت خستلو په خاطر مراجعه کوي خو دوی سره دومره امکانات او پرسونل نشته چې د ټولو کسانو ارسپانی واخلي مامورین یوازې دا ویو تنو عریضو کارونه خلاصوي او د نور اجراتو د پاره کابل تلیږي
خبریاست
په کووید کې د انټرنیټ لګښت نیمایي تر کم شو د کووید حکومت د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ وویل چې له نانو ټکنالوژي څخه په استفادې د انټرنیټ مصرف نیم ته لږ کړی دی په کووید کې انټرنیټ ډیر عام دی او تقریبا ټول وګړي له انټرنیټ کار اخلي د دغه هیواد له 15 کلونو لوړ په سلو کې تر نیوي زیات وګړي انټرنیټ لري. د زین په نوم د کووید د انټرنیټي خدماتو شرکت اوس خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه سعودي عربستان، عراق او بحرین ته هم انټرنیټ ورکوي. کووید له نوري فایبر او نانیو ټکنالوژي څخه په استفادې چټک انټرنیټ په خپل خوره کې عام کړی دی. د کووید نفوس ته په کتو په دغه هیواد کې تر ټولو زیات ټویټر کارول کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې د عراق د موصل خر د پوځي عملیاتو په اړه هم ریپورت اورئ، خو اوس دونیمې بجې کېدونکې دی. له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په پام کې ده چې افغان حکومت راتلونکي اونۍ په یو رسمي لیک کې له ملګرو ملتونو وغواړي چې د ګلبدین حکمتیار نوم له تور فهرست څخه وباسي. په ملي شورا کې د غور یو شمیر استازي او مدني فعالان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د وژل شویو کسانو د قضیې څېړنه باید یو باصلاحیته پلاوی وکړي. د کابل امنیت قمندانی وایي تیره شپه یې 13 کسه د کابل ښار په مربوطاتو کې د بیلابیلو جنایي او تروریستي حملو په تړاو نیولې دي. د اروزګان د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي یو لکو 28 زره ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د ماشومانو د ګوزن یا پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي دي. روسیا د سوریه پر ادلب خار په بمباری کې د 22 ماشومانو په ګډون د 15 ملکی وګړو د مړینې په مسله کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګا وایي د القاعده شبکې 15 غړي تیرونې په یمن کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دي. د وژل شویو کسانو نمونه نه دی خبره شوی. اروپایی پارلمان شیبه مخکې د سخاروف په نوم د بشري حقونو با اعتبار جایزه دو یزیدی میرمنو نادیه مراد او لامی عجیب بشیر ته چې د داعش ډلې لخوا تختول شوی وي ورکړې. او یو نوې څېړنه چې نن خپره شوه ښایي چې له 1900 کال راهیسې د انساني فعالیتونو د پراختیا له کبله د نړۍ د وحشي ژویو له 53 برخې له منځه تللې دي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او راي اقتصادي خبرونه عباد الله انانزه وړاندې کوي.
سلام، تاسو د ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې یو پلاوی په یو اقتصادي نندارتون کې د ګډون په مخه ازبکستان ته تللی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویان سیام په سرلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې یاد پلاوی به په نندارتون کې د ګډون ترڅنګ د ازبکستان له ځینو پانګوالو او سوداګرو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ د اړیکو پر پراختیا به خبرې وکړي. په دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مسولانو او په کابل کې د ازبکستان د سفیر ترمنځ دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم خبرې شوي چې د مسولانو په وینا مثبتې پایلې درلودې. په افغانستان کې د ژمي موسم پر رانږدې کېدو سره په بازارونو کې د سون توکو بیې لوړې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نفتي موادو ادارې رئیس تمیم ولید له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ترکمنستان هیواد کې د ګازو کمښت د دې لامل شوی چې د افغانستان په بازارونو کې د سون توکو بیې لوړې شي. ښاغلی ولید که څه هم د دوی لخوا د ګازو اوسني قیمتونه د منلو وړ نه بولي، خو وایي چې د قیمتونو د کنټرول لپاره پوره تدابیر لري او هڅه کوي په لنډ مهال کې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د ګازو بیې عادي حالت ته راټیټې کړي.
د افغانستان په بازارونو کې د نفتي توکو د بیو د لوړېدو اصلي عامل په ترکمنستان کې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د ګازو کمښت دی. دا چې قیمتونه لوړ شوي موږ هم ترې راضي نه یو، خو خپلې برنامې ورته لرو څو په بازارونو کې وډول لرو. موږ کافي ګاز په واک لرو او چمتو یو چې قیمتونه کنټرول کړو.
اوس مهال د کابل په بازارونو کې هر یو کیلو ګاز بیا تر 15 افغانۍ پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې له دې مخکې هر یو کیلو ګاز 30 تر 50 افغانۍ پورې پلورل کیده. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجه پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یوه بوجه قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجه بوره 2450 افغانۍ، یوه بوجه وریجی 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړی 1000 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 4.5 او 1 لیټر ډیزل تیل په 4.5 افغانۍ خرڅیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر 15 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 13 پوله، او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ. د خبرونو پای
په ننګرهار کې د یو شمېر مدني ټولنو فعالان وایي افغان حکومت باید داخلي بې ځایه شو او له پاکستانه راکړه شو کورنیو ته د سرپناه ستونزو د حل ترڅنګ د روغتیا او تعلیم زمینه هم برابره کړي. له جلال آباد به زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د مدني ټولنو یو شمېر فعالین وایي ولوري ته له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تیز روانه ده او له بلې خوا د یو شمېر ولسوالیو څخه خلک د داعش له ویرې ښار او نورو سیمو ته راکړه شوي. دغو مدني فعالانو د پنځمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه داخلي بې ځای شوي کورنۍ او راستنه شوي کډوال د ژوند کولو اسانتیاو ته اړتیا لري. مدني فعال ډاکټر نعمت الله همدرد وایي د ژمي موسم را نږدې شوی او اوس هم اکثره کورنۍ بې سرپناه په یو بل ځای کې پراته دي.
کورنۍ ته نمبرې ویشل دي خو ضرورت زیات دی. بعد چې د قسم آباد نوی شهر د کور کوچ شیخ مصری بهتره سدونکو ته ښارګوټي جوړ شي. بله تازه پېښه د پچیراګام ولسوالۍ د کورنیو د بې ځای کېدو مسله شوې ده. جنګونو او وحشت له کبله تر اوسه 250 کورنۍ به را بې ځای شوي دي او دا کورنۍ زیات مالي او ځاني هم لیدل دي.
د مدني ټولنو د مجتمع دفتر مسول عبداللطیف مل وای د دغه راستنه شو او بې ځای شو کورنیو د اولادونو سرنوشت هم نه دی معلوم. نوموړی وای مسولینو ته لازمه ده چې د کورنیو ته د روغتیا او زده کړې په برخه کې هم زمينه برابر کړي.
د معلوماتو په اساس باندې هغه ماشومان چې د پیښور ناراضي تصادفي راضي او یې اسناد نه لري د تعارف مرتدسه پروسیجر نه لري.
بلخو د ولایت وین اتاوله خو ګڼه وای ولایتي ادارې څو ورځې وړاندې د کډوالو سنځي له مرکزی ادارې سره شریکي کړي وي او ژمنه ورکړل شي وه چې کډوالو لپاره د سرپناه سنځه ورکړي. دا رنګ نو موړه وای د معرف مسولینو سره هم خبرې شوې چې د کډوالو زکونکو نه د سوي ازموینه واخصل شي.
پریکړم دا مو شو چې هغه زکونکو چې هغه اسناد لزا سره ندره اوړي د هغه څخه به د پوهنې وزارت په همکاري باندې په ولایتونو کې د سوي ازموینه واخصل شي تر څو په اړوند ټولګي کې د جذب شي.
د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې هر ورځ په نورمال ډول شاوخوا وسو کورنۍ له پاکستان افغان کډوال راستنیږي چې په خبره تر دې دمه په زورګونو کورنۍ د ختیځو ولایتونو مختلفو سیمو ته راکړه شوی او اوس هم د لړۍ روانه ده.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د عراق په شمالي خار موصل کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات دوام لري. ویل کېږي چې د عراق امنیتي ځواکونه د موصل خار ته د نږدې کېدو په حال کې دي. نور جزئیات له فرشته جلال ته اورو.
موصل ته د عراق د امنیتي ځواکونو له ورنږدې کېدو سره د داعش وسلوال د سیمې د خلکو په جامه کې له دې شاره د وتلو هڅې کوي. د عراق امنیتي ځواکونو چې کوردي ملیشا یا پېشمرګه او شیعه وسلوال یې بدرګه کوي او د امریکا هوایي ځواک هم د ملاتړ لپاره عملیات کوي، لږ تر لږه لس ورځې وړاندې د موصل د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. په موصل کې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو له پرمختګ سره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف دفاع وزیران د داعش د دوهم عمده مرکز چې د سوریې رقه ښار دی د نیولو لپاره پر پوځي عملیاتو غور کوي. د عراق امنیتي ځواکونه له ختیځ لوري د ښار 15 کیلومتره ته رسیدلي او له دې ښاره یو شمېر تښتېدلو خلکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د داعش وسلوال شایي پر ښار د عراق د امنیتي ځواکونو حملې ته تیاری نیسي. د موصل یو اوسیدونکی ابو سیف ویلي ما د داعش یو شمېر غړي ولیدل چې ځانونه یې بیخي بدل کړي دي. هغوی بالکل داسې نه څرګندېدل لکه پخوا چې وو. هغوی خپلې ژیرې کمې کړې او جامې بدلې کړې وې. شایي ویریږي او له ښاره د تېښتې لپاره تیاری نیسي. رپورټونه وایي چې د موصل ښار دننه د ختیځ او شمال له جبهو د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. د موصل اوسیدونکي او پوځي چارواکي وایي چې د داعش زیات وسلوال چې په موصل کې ځای پر ځای شوي وو د دجلې دریاب غربي څنډو ته په تېښته کې دي او له هغه ځایه سوریې ته د رسېدو هڅې کوي. رپورټونه وایي چې زرګونه عراقي عسکر او ملیشا د موصل له جنوب شمال او ختیځه د ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي. موصل د عراق وروستی ښار دی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په لاس کې دی. داسې انګیرل کیږي چې د 3 او 5 زرو ترمنځ وسلوال په موسل کې ځای پر ځای دي، خو په دې ښار کې 1 میلیون ملکی وګړي هم د جګړې له امله راګیر دي. په موسل کې د فرانسې او برېټانیا په ګډون د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې 2 کاله مخکې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړل، د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د داعش پر ضد د شپېتو هیوادونو ائتلاف د دوهم ګام پاړه پر تیاریاو په غور لګیا دي. د امریکا او برېټانیا دفاع وزیرانو اشتن کارټر او مایکل فالون پر نو ویل چې په نږدې ورځو کې به د سوریې د رقشار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. کارټر په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تر روانېدو مخکې د امریکا ان بی سي ټلویزیون ته څرګنده کړه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې له داعشه د رقشار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پر پیل غور کول. که چیرې موصل سقوط وکړي، رقبه د عراق او سوریه یوازنی لوی ښار وي چې د داعش په لاس کې دی. داسې ګڼل کیږي چې د رقشار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په د موصل د عملیاتو په پرتله ډیر پیچلي وي، ځکه ائتلافي ځواکونه په سوریه کې د عراق په څیر د ځمکنیو قواوو ملاتړ نه لري. خود امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبري وکړه او په سوریه کې د عملیاتو لپاره د ملاتړ غوښتنه ورڅخه وکړه. د سپین مانی خبر پانه وایي چې ولسمشر اوباما د ترکیه په مرسته په سوریه کې پر داعش د فشار د زیاتولو او امریکا ته د هغوی د ګواښ د کمولو غږ کړی دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
The Lobo le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسې، زموږ د یونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د معلولو انجنونو د سیالیو لمسول کبیر خوشبین سره مرکه ووري چې معلول انجنې د سپورت په برخه کې څه ستونزې لري. د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د تنقید ځوانانو ملي ټیم لوبغاړي عمران محمد څخه به ووري چې په نړیوالو چالی کې څومره کوشش کوي چې لوب وګټي او هیله څه ده.
بېخي بل رقم ته جذبه یې کنه، چار رقم ته ځان به مړ کوو خو میچ به افغانستان ته ګټو.
او د خبرونې په پای کې به د کرکټ لوبې په اړه مفصل معلومات واوري. د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مسعود نیازی څخه واوري.
او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې په غور ولایت کې د روزونکو لپاره یو خوونیز کورس جوړ شو. د دغه کورس یا پروګرام خوونکی طاهر روفي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه خوونیز کورس کې څلور رشنارینه او خزینه خوونکو ګډون کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه خوونیز کورس کې ډی درجه د مربیګری زده کړې تر سره کیږي. د کرکټ بورډ له خوا د کندوز ولایت د بيځای شو کورنیو لپاره د مرستې په هدف د کرکټ دوو ملي ټیمونو ترمنځ سیالي تر سره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالي څخه $30,000 په لاس راغله چې د یادو بيځای شو کورنیو لپاره لومړني مواد، البسا او نور د اړتیا وړ شیان برابر او د ویش لړۍ هم ورسره پیل شوه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د دغه مرستو لړۍ نور ولایتونو ته هم غځول کیږي. د انګلستان د فوټبال لیګ په ترڅ کې د لیورپول ټیم د ویسټ بروم ټیم ته ماتې ورکړه. د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د لیورپول ټیم وکړه شول چې دوه د یو په وړاندې د ویسټ ټیم ته ماتې ورکړي او د جدول څخه نوم لري شو. دغه سیالي د اکتوبر پر 22مه د لیورپول په خار کې ترسره شوه.
د لوبو له میدانه
هر دوشنبه د سهار په 10:30 بجو او تکرار یې پنج شنبه مازدیګر پر 4:30 بجو اوریدلی سي.
د سپورت مینوال باید په دې خبر شي چې د افغانستان د معلولو لوبغاړو فدراسیون یا پارا اولمپیک مسولین وایي چې ښځینه معلول لوبغاړي په هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د دغو معلول لوبغاړو د کورنیو او بهرنیو سیالیو مسول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې معلول لوبغاړي په هیواد کې د ورزش لپاره مناسب ځای نه لري او د حکومت لخوا هم دغه فدراسیون ته لازمه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه مې له ښاغلي کبیر خوشبین سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د معلولو نجونو د سیالیو او د دغو لوبغاړو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. نوموړي وویل
په افغانستان کې 50 خزینه ورزش کوي او لکه د ولایت هرات او مزار او کابل کې هم هغه فعالیت کوي او هغه 15 نو خزینه د ملي ټیم کې انتخاب شوی دی. خدای وغل د 2019 کال کې شاید یو شروع کې سفر د ویچر باسکټبال د همکاري د صلیب د سر باندې هغوی شاید په سفر کې ګډون وکړي.
خوشبین صاحب د شوزو لوبغاړو لاسته راوړنې څه دي په دې اړه که تاسو معلومات راکړئ؟
په دې چې په افغانستان کې هیڅ کوم امکانات نه لري څوک تشویق نه کوي، خو بیا هم خزینه چې واده شرمی لري یا د خارجي مدال د پاراتیکوندو خزینه یا مدال نقره لري او د بل رشتو کې هم ګډون کړی و مدانه
ترڅ کړی. داسې ویل کېږي چې په ولایتونو کې هم شذینه لوبغاړي لستوندو سره مخ دي. ستاسو ادارې د غستوندو د حل لپاره تر دې دمه څه کړی دي؟
د ولایتو کې خزینه هم شروع وکړي، هغه هم هیڅ مشکلات لري لکه د ځمکې ځای نه لري، وسایل ورشي نه لري، پرسه چې بل خزینه چې سالن دا غوي چې تاسو ته د غوي نه کیږي.
باید څه وسی تاسو حکومت ته کوم پیشنهاد کړی دی یا مونږ دې کړی مثلا څه مخړی دی یا څه باید وکړي یا حکومت ولې د غستونځ نه حلوي؟ ډیر وخت داسې راپورونه چې ډیر ستونځ موجود دي، حکومت ولې ستونځ نه هواري؟
موږ د دولت سره د بشران سره او د تاجران سره هم په ټول غشتو کې خبر کړی چې هغه زوی مسابقه ته هم راغلی او په حساب وعده ورکړی دی او عمل نه دی کړی او تقریبا دولس کاله کېږي چې اتحاد توان موږ سره تربیت بدني همکاري کړې دي او شاده مریض هم لږ کړې دي او ډېر بیا په باسکټبال په بخش کې کمیټې سلیم سر د ویلچر باسکټبال هر کله سپورت کوي. ټول نه هم ډېره مننه کوم.
او اوس هم د افغانستان د کرکټ د تنقید ځوانانو ملي ټیم لوبغاړي عمران محمد سراشنا کیږي چې د افغانستان په استازیتوب په ډیرو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی او بریاوې راوړي دي.
عمران محمدی هم و کله کېږي چې سپورت کوم، یعنی کرکټ کوم. بریا راس خو زما کوشش ده چې زیار وباسم ډېر او نور کم کار چې مثال زه غواړم چې یعنی هغه اچیف کوم، هغه کې زه ډېر افرټ کوم، نو دا زما د بریا راز ده. احساس خو ډېر داسې غټ احساس یې چون د افغانستان نمایندګي ده، نو یو جذبه انسان کې یو جذبه پیدا کېږي د افغانستان. موږ خو بیا افغانان یو، افغانان کې ډېر جذبه یي، نو بیخي بل رقم ته جذبه یي کنه. چار رقم ته ځان به کاو خو میج افغانستان ته غټو. جالب خاطره مدا ته چې 2012 کې اول سفر میکړو، نو هغه کې اول میچ کې مزما چې کوم اول میچ او ډیبیو کې، نو ما وکړې شو چې افغانستان ته میچ وغټم صرف، نو هغه زما معنی به اسکل ونه دی. زما روزو دا چې افغانستان د ملي ټیم پلیئر شم، اوس هم د افغانستان د ملي نلس کلنو ټیم پلیئر هم غواړم چې د افغانستان ملی ټیم ته لاره پیدا کړم. کورنۍ کرکټ کې مې های سکور یو 100 د ناٹ آؤٹ او بارنۍ کې 150 د ناٹ آؤٹ.
کرکټ څه ډول لوبه ده؟ لمړی په کوم هیواد کې پیل او څنګه په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل شو؟ دا بل سهارګل امیرزی خواوري.
د کرکټ لمړنۍ نړیواله لوبه په کال 1900 میلادي کې د انګلستان او استرالیا ترمنځ وشوه. په کرکټ لوبه کې هر لوبډلې نه یو لس لوبغاړي ساخلي او یو لوبغاړی د متبادل لوبغاړي په توګه حساب کې اخلي چې صرف فیلډینګ کولای شي. په کرکټ لوبه کې درې ډیر مهم کارونه وي چې بالینګ، بیټینګ او فیلډینګ دي. د کرکټ لوبه درې لوبڅارونکي یعنی امپایر او یو ریفری لري. د کرکټ میدان لږ تر لږه 220 متر مربع مساحت لري او په ځینو هیوادونو کې تر دې هم زیات کېدای شي چې د دایرې په شکل کې وي او یو بل دایره هم لري چې د پیچ یا وکټو څلور خواوته 1.5 متر مربع مساحت لري. کرکټ نن سبا په درې ډول دی، ټیسټ کرکټ، یو ورځنی کرکټ او شلوره کرکټ. په ټیسټ لوبه کې هر لوبډله دوه اننګزونه یعنی پاڼې کوي چې 5 ورځو کې پای ته رسیږي. یو ورځنی لوبه چې د 500 اوورونو وي، هر لوبډله پکې یو اننګز کوي چې د پاور پلی قیودات هم پکې وي، او په شلوره لوبه کې هر لوبډله یوازې یو اننګز کوي. د افغانستان کرکټ، د افغانستان کرکټ د هغه وخت نه شروع شو چې افغانانو پاکستان کې د مهاجرت ژوند کاوه، او د کرکټ د زده کړې شوق یې په کال 1992 کې هغه وخت لا پسې زیات شو چې پاکستانی لوبډلې نړیوال جام خپل کړ. په لومړي ځل په 1995 کال کې په کابل کې راجستر شو. اوس یو پیاوړی لوبډله ده چې په 2010 کال کې د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د هندوستان او سویلي افریقا پر وړاندې خپلې لوبې پیل کړې.
محترم اوردونکو، د دې ونی سپورتي خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای پامان.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه می اومنی. آیا کله مو کوم ملکیت ګرو کړی او یا مهم د ګرویو په معاملو کې جنجال لیدلی؟
دا ګروی کور جې سړی ته ورکی 15 لک افغانۍ ځنی واخستل. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی، سړی ته وویل چې دا کور خزما دی، چې کله مسله حوزې ته ورسېده.
کچا هم غریبی په افغانی او نورو ټولنو کې ځانګړي اصول لري، خو په ځینو ځایونو کې اصول ته نه پاملرنه او لیک به احتیاطي ډېر لوی ستونزې راولړولې شي. موږ نن نه کور کلی خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړې ده. ملتیا مو وکړي. قدرمنو دوستانو، د ملکیتونو ګروی لسلګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې مرواج ده، خو په بیلابیلو وختونو کې ګروی هم بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. په افغاني ټولنه کې د ګروی نه هدف دا دی چې یو کس خپل ځمکه یا کور د یو اندازه پیسو په بدل کې بل شخص ته ورکوي، تر هغه چې د کور یا ځمکې څښتن بیرته پیسې لومړي شخص ته نوي سپارلي، لزمکه یا کور نه یې د پیسو څښتن استفاده کوي. د کابل اوسیدونکی رحیم الله وایي چې کچری څوک ګروی کور یز مکانیسی، نو ضرور ده چې مسول مرجع له موضوع خبر کړي.
خبر ده چې دولت په جریان کې په دې خاطر باندې چې آینده کې کوم هغه مشکلات چې متوجه کیږي، دولت کې په ثبت اسناد براو واسي، په اساس د اسناد او ثبوت باندې هیڅ مشکل به منځ نه راځي. کچری داسې مثلا دوه شخص معامله هغه کوي، دولت په جریان کې نیږدي، راهنمای معاملات په جریان کې نی، او نور دولتي ارګانونه په جریان کې نی، په اساس قانون مقررات د مسله صورت ونه نیسي، نو طبعا د طبیعي خبره ده چې مشکل منځ راځي. موږ تاسو زکه ډیر اورېدلې دي چې خلکو په دې باره کې حتی خپل ځانونه د لاس ورکړي دي. کشمکش، محکمه، سرګردانی، مصرف.
نوموړی وایي چې ډېر کله داسې پېښ شوي چې یو چا پردی کور په ګروي ورکړی او بیا وروسته جنجال را پیدا کړی. د کندهار اوسنکی نظام د یوې عیني کیسې شاهد دی او وایي چې د ملکیتونو د ګروي یا خرڅلاو په وخت کې باید ډېر احتیاط وشي.
په ډېرو وختو کې موږ لیدلی دی چې ګروي کور خلکو ته ډېر تاوان رسولی دی، لکه څنګه چې زموږ ګاونډیانو څه وخت مخکې دی یو ځای ته په میلمتوب تللی و. دلته یوه راهنمای معمولات و چې دی یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کوله، هغه دا پردی کور خولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه در کړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښېنولی و په دا راهنما کې چې دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښېنولی و، نو دغه ګروي کور جې سړی ته ورکړي 15 لک افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی، دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، ده وویل وایي ما دا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده، حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی، هغه نور خلکو ورکړی دی، بیخي داسې دعوا یعنې پر کړی دی، پر پردي کور باندې دعوا کړې ده.
نظام وایي چې که څه هم ګروي د یو شمېر کسانو لپاره اسانه کار دی، خو که چېرې جال کاران ونه پېژندل شي ښایي یا پردی کور خرڅ کړي او یا هم د ګروۍ پر اسنادو نوي اسناد جوړ کړي. همدې ته ورته کیسه د کابل اوسېدونکی ملیار هم کوي.
کابل په کرڅخي سیمه کې یو کور و چې په ګرایو ورکړی و، نو د دې صاحب د هېواد بهر وتلی و. د دې کور دلته په ګرا و، کله چې صاحب خرج کې و د دې کور همسایه همدغه کور لپاره یو جلي اسناد جوړ کړی و، یعنی د کور د خپل په نامه کړی و. نو دا د اصلي صاحب خبر نه و. نو کله څو کاله بعد چې دا راغی کابل ته راغی او خپل د ځای احوال لپاره لاړو، نو لیدل چې جلي اسناد دی وکتل. نو کله چې وکتل چې د جلي اسناد دی، نو بیا وروسته دغه د هغه باندې ټپه شوې وه، د شلوالۍ ټپه شوې وه ځانوره. نو بیا د خپل مبس کې جوړ لرنغلل نو همدا و چې بیا دولت په طریقه د کور خپل همدغه حساب ته یې ورکړل.
دی وایي که چیرې هر کار د اصولو او قوانینو له مخې په رسمي بڼه ترسره شي، نو په راتلونکي کې کومه ستونزه نه پېښېږي. خو ډېر ځله لیدل شوي چې د یو شمېر اشخاصو لخوا په انفرادي ډول پرېکړه کېږي، بیا وروسته ستونزې راولړېږي. د کابل اوسېدونکی رسول جان، وفي الله او حاجي عصمت الله وایي چې کوشش باید وشي چې کور یا ځمکه په ګروي ور نه کړل شي، دا ځکه چې پایلې منفي دي.
وزید نه په صنعت باندې موږ سر خلاصوی ده، نه په سړی باندې مې اعتبار شته ده، نه سړی پیژنو. ټول چلو پر یو ده، بس یو سړی جیګ سي نماینده ځان ته ونیسي، هغه ته پیسې ورکړي چې زه د پښتوانه کوم ته مسله دعوی کړم.
اصلي مالک ورک ده، یو نفر رجیګ سي قواله جوړیږي په پیسو. اگر چې په خلکو نمرې کې یا اندسه په جیرو باندې خرڅږي، هغه چې سړی لاړ شي هغه بل اصلي مالک خبر شي. چرا سي یا خارج کې وي، هغه چرا سي وای د مازمکه، هغه روزانه ولسوالۍ د ولایت د شهروالۍ د ګردګرځي بسي.
د تا کور دی لما سره دی، ما په بل چا باندې خرڅ کړی. ته راستې لما سره دعوه کوي، جنجال کوي، وایي ما کور خوست که زه ورته هم زم قواله لرم تم قواله لري. ډېر جنجالونه مخته راغلي، د ښه کار نه دی. له خدایه دې وغواړي، د خلکو مال ته دې سترګې نه پټوي.
څلوېښت کلن اسلم خان به یو شمېر لارښوونې لري او خپلې هغه تجربې وایي د کومو له مخې چې ځمکه یا کور اخیستل یا پلورل کېږي.
څه په زړه کې پاک یا هغه به خواري بسي، تکلیف بسي، په ډېر زمتو پنځه روپۍ پیدا کوي، نو دا دوکه ماران دوکه کوي. نو د ما فکر ټول اسناد ته و، مخکې ما دا کور اخیستی ده چې په هغه وخت کې دومره چالو چالبودی و فیلیب نه و. هغه وخت خلکو ډیر پاک و، په داسې مصیبتو کې اخته نه و. خو بیا هم د ما د شخصي نظرم دغه و سه اسناد ته به ګورم، او اسناد به درسته یا اسناد هغه درسته دي سه د شوروالي نه اسناد ولري، د محکمې نه اسناد ولري. نو بهتره دغه دي سه له دولت سره سړی معامله وکړي، سه هغه اسناد له دولت سره معامله شوي. دا دوه نفره سه په خپل منځ کې کینی او کور معامله کوي، په عرفي اسنادو کې او په ساختگی اسنادو کې، په جلکاری اسنادو کې، در ډیر جل په همدغه کې کیږي. خی هم دلته دي سه دوه نفر په خپل منځ کې کینی او په خپل منځ کې جوړیږي.
د دې په خبر هر وخت چې په خپلوانو کې هم څوک کور اخلي، له ده سره مشوره کوي، او دا ځکه چې په خواهی یو شمېر جنجالونه لیدلی دي. انجینر محمد اقانصار چې په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري وایي چې په ډېرو سیمو کې د ګروي ستونزې راولړېږي، علت یې بې سوادي او د لارښوونې د دفتر ناپوهي وي.
اکثر دفاتر راهنماسه په 2000 خلاص کده او په قانون قدرشنایي نه دره.
د اکثرو معاملاتو د لارښوونې دفتر کارکوونکي یوازې دولسم ټولګی ویلی وي. هغوی په حقوقي مسایلو نه پوهیږي. هغوی چې خپل کور په ګرو ورکوي، په دې خاطر چې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نشي، اول له یو داسې کس سره خبرې وکړي چې هغه په حقوقي مسایلو باندې پوهوي، او حداقل ځان باید په دې آګاه کړي چې د کور قباله شرعي ده، عرفي ده او کجالي. د کابل په ولایت کې موږ یو ځانګړی ریاست لرو چې هلته ورشو، هغوی د قبالې په اړه مکمل معلومات راکوي.
دی وایي چې کوم کور چې په ګروي اخیستل کیږي، باید قبالې معلومه شي چې رښتینې ده او که جالی جوړه شوې ده، نه چې په راتلونکي کې ستونزې پیدا شي. د افغانستان د عدلي وزارت ویان امان ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په ډېرو سیمو کې داسې راهنماوي کار کوي چې رسمن جواز نه لري.
ولی دیده شد که یک سری نقصایی را در پی داشته، یک سری معاملات خرابی را در پی داشته که مردم نارضایتی داشت.
موږ ولیدل چې د دغه دفترونو له امله ځینې ستونزې هم راولاړې شوي او داسې معاملې ترسره شوي چې جانبینو نارضایتي درلوده. د معاملاتو د لارښوونې د قانون له مخې هغه څوک معامله ترسره کولی شي چې هغه رسمي جواز ولري، د ثبت رسمي کتاب او مهر هم ولري. حکومت معامله چې کیږي هغه باید د جواز لرونکي له لوري ترسره شي، نه دا چې نور څوک پر ځای امضا وکړي. اکثره ځایونو کې داسې وي چې خپل شخص موجود نه وي، نور امضا او مهر کوي.
ښاغلی امان منی چې د ګراوی ځینې ستونزې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر د غلطو او ناقانونه پرېکړو له امله رامنځته کیږي، که چیرې دا ډول ستونزې رامنځته کیږي متضررین باید څه وکړي؟
قانون راهنمای معاملات مرجع تطبیق کنندهش هم وزارت عدلیه است.
د معاملاتو د لارښوونې د قانون د تطبیق مرجع د عدلیه وزارت دی. که چیرې د قانون خلاف عمل ترسره شي یا په معامله کې چلول او درغلي موجوده وي، دوی کولی شي چې عدلیه وزارت کې خپل شکایت ثبت کړي او دلته د انسجام له ادارې سره په اړیکه کې شي. دلته شکایت ثبت کیږي او غوري کیږي او له هغې وروسته حق حقدار ته سپارل کیږي.
د نوموړي په خبره چې په ډېرو معاملاتو کې فریب او جنجال یوازې او یوازې له قانون نه د ناخبرۍ له امله رامنځته کیږي، نو ضرور ده چې موږ خپل ټول معاملات د معاملاتو د قانون له مخې ترسره کړو. درنو دوستانو، دا به ستاسو لپاره د دې اونۍ د کور کلي خبرونه چې درته وړاندې مو کړه. تربیه ښې چارې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.